روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. تلاسیمیا د وینې یو ډول عامه جنټیکی ناروغي ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت ویلي چې له دوی سره پر دغې ناروغۍ اخته 4.5 زره شاوخوا کسان ثبت دي، خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې د اخته ناروغانو شمیر له دې هم زیات دی. تر دې وړاندې د تلاسیمیا د درملنې د کمو امکاناتو یادونه هم شوې ده. پوښتنې دا دي چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، څو ډولونه لري او کومه بڼه یې په افغانستان کې ډیره عامه ده. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر صالح رحمان رحمانی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. کولای سئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونه د تماس شمیرې دي، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که تاسو ښه انټرنیټ لرئ کولای سئ چې زموږ واتس اپ شمیرې ته تماس ونیسئ. 0400 023 00 111. دوه نړیوال شمیرې هم درته اعلانوم. که تاسو ورته د اړیکې واس نه لرئ نو لانډ مسکال وکئ یا لانډ اړیکه ونیسئ، موږ به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسو. دا شمیرې دي 00 024 22 112 45 01. بل نړیوال شمیره ده 00 024 22 112 45 01. لاینه کمرغه چې ډاکټر صاحب رحماني هم سټډیو ته وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. راځي پایل کې باس لدینه شروع کو چې تلاسیمیا څه ډول ناروغي ده، د وینې دغه ناروغي څومره عامه ده په افغانستان او نړۍ کې، او په اړه باندې څومره اندېښنې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو لومړی تاسو ته، تاسو همکارانو ته، او د برنامې لیدونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. څنګه چې تاسو ویلې، تلاسیمیا یو جینیټیکا د وینې ناروغۍ ده چې په شکل د ارسي انتقال کوي ماشومانو ته، او دا ناروغي په وینه کې د سره کرویات او هیموګلوبین کچه راټیټوي. نو کله چې سره کرویات او هیموګلوبین ساته په وجود کې راټیټه شي، نو دلته په مریض کې د کم خونی نښې نښانې لیدل کېږي. نو همدغه دلیل دی چې دا یو داسې ناروغۍ ده چې علاج یې لږ مشکل دی، یا داسې خاصه درملنه تر اوسه په نړۍ کې نشته. اما خوشبختانه بعضې سنټرونه کولی شي چې د دې درملنه هم وکړي. خو په هر صورت سره دا مریضۍ قابل د دې ده چې تداوی شي او وقایه شي، اما بشپړه درملنه یې تر اوسه پورې پیژندل شوې نه ده. علت دې دا دی چې دا جینونه د میندو نه یا د مور و پلار نه ماشومانو ته انتقال کیږي، او په دې جینو کې یو موټیشن یا یو جهش پیدا کیږي چې یعنی خپل جینونه هغه د خپل اصلي حالت د لاسه ورکوي، یا جینون جین معیوب کیږي یا جین د منځه ځي. نو په دې حساب باندې بیا دا مریضي منځته راځي.
بله رحماني صاحب، له عامې کمخونۍ سره یې توپیر په څه کې دی؟ ځکه په افغانستان کې له تلاسیمیا سره ممکن ډیر کسان آشنا نه وي، ځکه دا یو لاتین نوم دی یا لاتین اصطلاح ده یا ممکن انګلیسي اصطلاح وي. اما په افغانستان کې ډیره د کمخونۍ په نوم باندې یادیږي. آیا کمخونۍ یا د وینې کموالی او دغه تلاسیمیا دا سره ورته دي او که نه؟ کمخونی نور لاملونه هم لري او تلاسیمیا ممکن یو لامل وي.
کمخونی خو زه ډیر ډولونه لري. دا په جام د هیمولایټیک انیمیا او کټګوري کې راځي. خپل د تلاسیمیا اصطلاح تال په نوم د سین دی، میا بیا اینې پورې مربوط کیږي. یعنی دا زیات په جنوب شرق د آسیا کې دا مرض ډیر لیدل کیږي. همچنان په امریکا کې هغه میشته افریقایي اوسیدونکي چې دي په هغو کې لیدل کیږي. ضمناً په پاکستان او افغانستان او په دې هیوادو کې او په مدیترانه کې، په دې ځایو کې دا مریضي زیاته لیدل کیږي. خو دا مریضی منګه ودومبای ویل چې دا یو د وینې ارسی مرض دی چې په شکل د ارسی انتقال کوي. کله چې دغه هیموګلوبین تخریب کیږي، یعنی دغه پروتینونه چې هلته وجود لري چې په تشکل د تخریب د منځزي او دغه سره کرویات د خپل شکل د لاس اور کوي، یعنی یا شکل کانکای کیږي یا مثلا تغییر خوري، دغه وینه نشي کولای چې په کافی اندازه اکسیجن نور حجراتو ته د بدن انتقال کی. هغه د پاره دی چې انسان درشت نمونه هم پاتې کیږي، ضعیف کیږي، کسل کیږي، مخ زیړ اوړي یا لږ ذره خاصف وسیږي، بیا حالات پیشرفته و کې اورګانومیګلی یعنی جگر او تور غټیږي چې دا خېټه بیا ډیره غټه ښکاریږي چې دته بالج ابډومن وایي، او زمنان په اډوکو باندې ډیر تاثیرات کوي چې دا خصوصا که مخ ته څیرې ته د انسان وګوري یو قسم څیره لږ زشته کیږي، او دا اډوکي د ماګزیلا چورته وایي دا غټیږي، په غفو کې تغییرات راځي، په نورو اډوکو کې. یعنی دا داسې یو مریضي ده چې د نورو مریضیانو پرتله تشخیص په دې کیږي چې نورې کمخونیانې مثلا آیرن ډیفیشنسي یا کمبود د اوسپنې دی چې دا هغه کسانو کې لیدل کیږي چې وینه زیات ځای کوي، یا مثلا وسپنه کم اخلي، یا هغه غذایی مواد چې په هغو کې منبع د وسپنې کمه یا غونه استفاده کوي، نو دوی هم په کمخونی باندې یا انیمیا باندې مبتلا کیږي. او یو تعداد کمخونیانې دي چې هغه خبیثې اوسیږي، لکه لوکیمیا، سرطانونه دي، هغه دي. نو دا ډیر زیات ډولونه لري کمخونیان، خو دا تلاسیمیا جمله د دغه کمخونیانو ده چې خاصه ده او شایع ده، زیاته ده، اما په شکل د ارسی د مور پلار نه انتقال کوي ماشومان ته.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب راځي دغه ډولونه باندې هم لږ زره تم شو چې څو ډولونه لري تلاسیمیا او کوم ډول ډیر خطرناک دی. ځکه تلاسیمیا خو ممکن ټول هغه کسان چې په دغه تلاسیمیا اخته دي دومره د اندېښنې وړ ژوند ونه لري، ځکه تلاسیمیا خفیفه او شدیده بڼه لري. فکر کوم شاید نورې بڼې هم وي، خو ما چې څومره مطالعه وکړه په لنډ وخت کې خفیفي بڼې چې دي هغه ممکن په کال کې یو ځل یوازې یوې عادي معاینې ته اړتیا ولري، اما شدیدې بڼې چې په افغانستان کې 4,500 کسان له عامې روغتیا وزارت سره ثبت دي، هغه کې داسې دي چې ممکن په هر څو میاشتو کې یو ځل وینه بدله شي د وجود. نو ډولونه څومره دي ډاکټر صاحب محترم؟
ډولونه زیات دي، خو ډېر مهم ډولونه چې دي هغه الفا تلاسیمیا او بیټا تلاسیمیا دي. چې بیا بیټا تلاسیمیا په درې کټګوري تقسیمېږي، چې یو خفیف وسیږي، یو متوسط، یو شدید وسیږي. چې په خفیف شکل کې څنګه چې تاسو ویلې دلته دومره زیات قابل د تشویش نه اوسیږي، او مریض شاید وینې ته ضرورت پیدا نه کړي چې وینه ورکړ شي، یا عادي کسالت یا یو لږ بشتیایی شی پکې پیدا کیږي، او دغه مریض کولای شي چې نورمال زندگی د خپل وکی شکل د متوسط چې دی دا بیا یا انټرمیډیټ چې دی دا هغه شکل دی چې په دکې بیا کیدلای شي چې مریض ضرورت پیدا کړي د وینې تطبیق ته، او دلته باید وینه هم تطبیق شي. زمنان د دې مریضانو باید په کلکه مونیټورنګ یا تعقیب شي د ډاکترانو د خوا، د یو صحي مرکز د خوا، او دوی وخت په وخت معاینه شي، د دوی د وینې ټستونه وشي تر څو چې ولیدل شي چې د دوی پیشرفت څه رقم دی، ښه دی او که خراب دی، او حالت څه رقم دی. اما بل شکل چې دی هغه شدید شکل دی، چې هغه شکل کې بیا نو مریضان ضرورت لري یو مراقبت جدید په داخل د شفخانه کې، چې دوی ته مقرره توګه وینه ورکول کیږي، او کیدلای شي چې مثلا په ظرف دوه کال درې کال چې وینه ورکول کیږي دوی په وجود کې دا این زیات شي، یعنی هیموګلوبین زیات شي، آیرن زیات شي، وبکه کله چې وسپنه یا آیرن په بدن کې زیات شي دا به خپل نور مرضونه پیدا کوي چې بیا ارګانونه متاثر کوي، مثلا جگر و دا تورایت بدن کې غټیږي او زمنان په قلب باندې تاثیرات منفي کوي او ټکان د زړه پیدا کوي. همچنان دا مریضان کیدلای شي چې هډوکی پوک شي یعنی شکنن شي، زر مات شي، او همچنان بی اشتیایی، رنگ زیر اوری. دا دیر تاثیر نور علائم هم په دو مریضی کشته ده چه بیا دا مریضان باید چه په یا مجهز دوینه په مرکز که یعنی هیماتولوژی سرویس که باید تداوی شی او دوی تعقیب بشی او کله که بیا وینه په بدن که زیاتیگی آغا هم باید معالجه بشی. نو دا اشکالی چی دی دیر عام دی.
بله، و کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت او سیرازی چی اوریدونکو ته نوبات ورکو. اوریدونکو حتمان پختنی لري، اوریدونکو مهرباني وکي اړیکونه سي او اوریدونکو راخلو استودیو سره وصل دی سره به خبري وکستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتي د ژوند ستمنې پروګرام اوري.
خدا پاک دی ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خدای دې وکړي چې شبا اسدالله د کلمه د هلمند ولایت محترم الدین صاحب.
که اتل سي محترم ستړي مشي، نن په تلاسمیا باندې خبري کوو چې د وینې یو ډول جنټیکي یا ارثي ناروغي ده. تاسو په دې اړه څه وایي او هلته په سیمه کې آیا داسې ناروغان لري چې په دغه تلاسمیا باندې اختوي؟
قربان سم لودین صاحب محترم، ډیره شایسته موضوع متاکلې ده. لامه خوشاله کړه. یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم. لودین صاحب، دغه د وینې کمبود چې دی دلته ولاد ازمیر په منډیکه کې اکثره انسانان چې دي په اخته دي. لودین صاحب محترم، خبره ده چې اکثره دغه ماشومان چې دي پیدا شي دغه مرزي سره دغه محترم لودین صاحب نوزما ده ډاکټر صاحب محترم تدوی پښتنی دي. دلته اکثره مریضان چې موږ بوزي د وینې د سخت کمبود سره چې مخامخ دي، ډاکټران دوی ته وایي چې مثال د موږ ته وایي چې د مریض تاسو د یو مال د یو شی نه ورکي. مثال د خبرې داسې ومغلنه ورپخوي داسې مو پخوي چې ډیره سره کوي. نو زما د محترم ډاکټر صاحب ته پوښتنه ده چې مثال هغه مریضان چې ډاکټر د دخل ګوريستلي هغه د مال نه ورته سره کوي د وینې د کمبود لپاره ډاکټران دا ډیر ښه شوی دي. نو هغه داسې مریضان ته محترم لودین صاحب چې هغه سره نه کې مثال داسې یو رقم ومه رقم یا هغه دغه مریض زړه باندې پوته کیږي، نو کچیر داسې د امیده مال یا داسې دغه وینه سره سي ډیره سراسي ایا مثال د خبرې تاوان خو بنه کې هغه سي ګټه ورته کوي لکه هغه ومه نه. او بل پښتنه مې دا وزنه محترم اسدالله لودین صاحب چې دغه ماشومان په دغه باندې اخته دي د وینې په کمبود باندې وسخونه اکثره تست به تر معلومات ته چې په سارا مونږ کو کې د کسان ته چې روغتیاي مرکزو ته لاسرسي نه لري، نو که چیرې د څه په کورنۍ کې د چا یا ماشومان یا مثال هغه غټ نارینه کسان یا شزنای چې د وینې د کمبود سره مخامخ نور بغیر د امیده مال یې نیو دغه شان چې مثال د دوای په کې د څه نور شی ست چې مثال هغه د وینې خپل دغه تراول یا غوینه ولا پورا کې دغه پښتنې کړه ډاکټر صاحب محترم را جواب کړي به خوشاله سم لودین صاحب.
کور ودان اتل سب سلامت اوسې. دواړه پښتنې مو په زړه پورې وي او روسه به ډاکټر سی برته جواب ورکړي. راځي چې یو بل اوریدونکو هم را وخلو د سره خبري وکستړي مشي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي رادیو نوري. مهرباني وکړئ د اوریدونکو واتس اپ نه وصل دی خبري وکړئ. تاسو غاګ موږ لرو مهرباني. که فکر کوم د اوریدونکو واتس اپ کمزور دی، انټرنیټ کمزور دی، نو د واتس اپ اړیکه روخنش ولا موږ هم ونس کولای چې د غوریدونکو غاګ وور اوریدونکو که کله واتس اپ ته اړیکه نیسي نو هڅه وکړي چې انټرنیټ مو سم وي ترڅو وکولای شو چې تاسو غاګ وور او د نور اوریدونکو مخه هم ونه نیسو، ځکه که تاسو اړیکه نیسي او انټرنیټ مو کمزورې وي تاسو غاګ نه اورو او نور اوریدونکو هم نسي کولای چې اړیکه ونیسي. پرال اتل سه بړی کنیولې ول هلمنه ډاکټر صاحب ته بنوبات ورکو چې د اتل سه پښتنه جواب کی بیا به نور اوریدونکو سره مختزو. ډاکټر صاحب، اتل صاحب دوه پښتنه درلو د اتمن تاسو ځان سره لیکلي، مهرباني څه وایي اتل صاحب؟
نو اتل صاحب ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. دوه ډیر ښه پښتنه وکړي. خو دغه وینه چې دوی په د کمخونه ماشومانو ته ورکوي په دوی په ولایت کې دا د تلاسیمیا د مریضانو لپاره ډیره مضره ده. باید چې تلاسیمیا مریضانو ته موږ وینه هیڅ ور نه کړو. حتی هغه غذایی مواد چې په هغو کې ذخایر د وینې ډیر وسیږي باید ور نه کړ شي، ځکه دوی چې دا متکرره وینه اخلي یعنی وینه ورته تطبیق کیږي خطر د دې وجود لري چې د دوی په وجود کې د اوسپنې زیاتوالی منځته راشي. نو په دې خاطر باندې په تلاسیمیا ناروغانو کې موږ اجازه نه لرو چې هغه محصولات یا غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ډیره وي هغه ورکو او یا هم دوی ته د مال وینه ورکو. اما په نور شکل د کمخونیانو کې چې مثلا که چیرې ایرن ډیفیشنسي یا د وسپنې کموالی ولري یا نور اشکال هماریز خونریزي ولري یا بل طریق وسیږي، هغه کې بیا دا معضله وجود نه لري، کولی شي چې دې مریضانو ته غوی نوار کی
هو هدف دغه ینه بوي ډاکټر صاحب دغه جګر
ینه منظور اندغه جګر دی
پوه جګر وو جګر زکه وینه خو
یا جګر ور کولای شي اما د وینه ور کول خو په اسلام کې په طبابت کې حرام دی چې دوی ینه اندغه جګر ته فکر کوي
وو ینه اندغه جګر ته بالکل یعنی دغه جګر ور کول ډاکټر صاحب تلاسمیان روغانو ته نه توصیه کیږي کنه
تلاسیمیا مریضانو ته د اوسپنې مستعزرات اصلا هیڅ نه ورکول کیږي غیر د چې ګټه نه لري ورته ضرر هم لري، هغه لپاره باید ورنه کړ شي.
بله، او د دوم پوښتنې په اړه باندې چې وای نور څه وکړو، یعنی فکر کوم هدف به د اتل سبدا و چې کوم هغه خواړه دي چې په غیر مستقیم ډول باندې همدغه له ناروغانو سره مرسته کوي یا په ډول سره د وینې کرویات ورته پیوړی کوي، هغه کسان چې په تلاسیمیا په مجموع کې په کم خونه یخته دي غول لپاره وای د مال لین نه علاوه انور کوم خواړه توصیه کیږي؟ البته د یعنی په اړه تاسو یادونه وکړه چې ینه یا ځیګر د تلاسیمیا ناروغانو ته نه توصیه کیږي، ممکن نور کسان چې په کم خونه یخته دي یا هم د وینې وسپنې کم ده غول لپاره ممکن مناسب خواړه وي، خو تلاسیمیا شیدا ناروغان ځانګړي پاملرنې ته او ځانګړي درملنې ته اړتیا لري.
بله بله، روزو دې موضوع ته چې د کور مراقبت وي، مثلا په کور کې مریضانو ته سره کم مراقبت کوي او سره کم دغه ساتنه کوي، دا مریضانو ته باید یو سالم غذایی رژیم باید جوړ شي او ته تطبیق شي، د وسپنې د مصرف نه جلوګیری وشي، د مریضانو ته هغه غذایی مواد چې په هغه کې کلسیم او ویټامین ډي زیات وسیږي باید مریضانو ته ورکړ شي، او د دوی مریضانو باید نظافت ډېر مراعات شي، یعنی لاسونه یې مخکې د خوړو باید په صابون ومینځل شي، لوښي پاک وسي، په خاطر دې چې د مریضانو مقاومت ډېر ټیټ دی، دوی معروض په مکروبونو وسیږي. زمنان دې مریضانو ته باید واکسینونه مکمل تطبیق شي، خصوصا د زیری هیپاتایتس بی واکسین، د انفلونزا واکسین، دا د سینه بغل واکسینونه چې په نوموکوکل ورته وایي میننجیت واکسین، دا غوډي باید ډیر زیات په منظمه ډول تطبیق شي. او بل کار چې دوی کوي هغه دا دی چې چیرې په مریضانو کې د تلاسیمیا په مریضانو کې تبه ولیدل شي یا کمبله مریضی عوامل ولیدل شي، بعد عاجل کلینیک ته مراجعه وکي او د خپل ډاکټر سره مشوره وکي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، بل اوریدونکو راخلو او ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام، ستړي مشه کوم زینم اړیکه نیولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه باندې له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني. وعلیکم
السلام، اسدالله جان صاحب اسامه د هلمند کې کې څه درسه
خا اسامه لکجکینه استړی مشی اسامه سره مهرباني
ځان د تول چ مال رښتا څنګه تاسو نه چ مال زما پدوینه کې په دوی کې ډیر ویني کې را په جیم کې لاره سکان کا مخ ویني کې ژه وسته منه چې شروع وس لا ډیر وخت نه کې چې ویني کې را په دوی کې به څه پاتې به یعنی او دا څو کوم بیا پدوینه بیا مارتي او دا څو کوم به خل په تکلیف کې به خداسه
خا اسامه صاحب، تاسو هلته خپل په محلي توګه روغتون ته یا کلینیک ته مراجعه کړې ده؟ هلته ډاکټر صاحبانو سره غږېدلې چې لامل درته ویلی وي؟
نه ښه، ډاکټران ته خو دلته یو دانه دولتي کلینیک و، دغه ډاکټر ته ورغلم نو چې ساعت را سره تېروئ که څنګه بهرول چې ستا پزه زخمې ده واسلین ور واچوه مال یا خو دغه د یو وار خو دا د ګرمۍ د لاسه د پازوینی کې رمال خو تاغه ترجمې کې پاغه یخ کې سار وخت چې افداس قوم چې راځي چې سړی د یخ د لاته لاسونه مسله ته ولا هغه وخت لازم پازوینی ستنه دا د ګرمۍ د لاته نه د بارول چې پازه یې خراب ده خو سم د وایره نه کړنی تر ته ول
او سلامت سي رادیو و وري حتمان به ډاکټر صاحب تاسو جواب وایي، حتمان ډاکټر صاحب تاسو په پوری معلومات درکې چې کدی سي در سره مرسته وکي. بل اوریدونکو راخلو د سره به خبري وکړم، ستړي مشه تاسو آزادې رادیو ته غواګي.
خیر سرور شخه وخت په خیر دی ملګری شدی،
ډیر مننه. ټول خو تاسو کوم ځای نه اړیکنی ولې او تاسو د تلاسیمیا په اړه څه پوښتنه لرئ؟
د علمل نه اړیکنی ولې د ډاکټر صاحب نو پوښتنه لرم.
مهرباني.
ما ویل زموږ د ملګری ستونه دی، بس نور چار څه دوام پکړی دی، ګر سره تاثیر نه پر لري، د پستونی کې بس یو دا رقم دی کله یو میدا میدا گرمه کی دانی چې پر اپورته سوی دی یعنی ایس رقم ګرسره نه وړم نس تیرواله
مګه نن په تلاسیمیا باندې خبرې کو چې د وینې یو عام یا همشایې ناروغي ده زکه ډاکټر صاحب چې د اطفال متخصص دی په هر حال دغه پښتنه به هم ترجیح کو چې څه وایي ډاکټر صاحب نور د تلاسیمیا په اړه څه ویل نه لري
نه مننه ډیر خیر وسې
سلامات اوسې کور ودان خیر وسې چې اړیکه مونیولې و د تلاسیمیا په اړه باندې خبرې کو چې دا د وینې د جنټیکی ناروغي وروډل یو شایې ناروغي ده او په افغانستان کې هم دا امر روغتیا وزارت وای چې 4500 کسان له دوی سره ثبت دی البته دا هغه ناروغان دي چې تلاسیمیا یې جدي حالت کې ده او دوی وخت نا وخت د وینې بدلون ته هم اړتیا لري خا ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو د اوریدونکو ته څه وایي اوسامه له هلمند اړی کني ولې و بیا د بل اوریدونکو هم له هلمند نن
اوسامه
اوریدونکو له هلمند وو
بله اوسامه ورور ته زام خپل سلامونه وړاندې کوم دا د پوزي تکلیف چې لري د پوزي کې همنګ تاسو پویګو چې یو پرده د په نوم د مخاطیق شاور توای هغه په هم په ګرمي کې هم په سړې هوا کې هم په هوا چې کله د سه آلوده په مکروبونو وسیږي نو هغه مخاطیق شاو کله کله تخریب کیږي یا زیانمن کیږي نو هغه باعث ده کیږي چې چون اغل تا شریانونه ډیر سطحی واقع دی یعنی اغه شریانونه شکنن کیږي او باعث ده کیږي چې مریض خونبینی شي یا د پوزې نه وینه جاری شي نو د ما ورور ته دا توصیه ده ک غوړی چې مثلا د سړې هوا نه او د ډیر ګرمې هوا نه ځان محافظه کی دا ک پرابلم په خپل پوزه کې وسیږي نو دا ورور باید چې یا ماسک استعمال کی وغونډي چې څو دغه هوا مواجه نشي د ګرمې او سرد هوا سره او همچنان د آلوده هوا د میکروبونو جلوګیری هم وشي او بل کوای شي چې داسې عادي ملمونه د پوزې دی هغه غوړ کی په نوم د پولیفاکس یو ملم دی د پوزې په بازار کې نه لاس په قیمت لري هغه ملم واخلي هغه د خپل پوزا د ورځې دوه درې وری پرې غوړا کوي ان شاء الله چې د خون ریزی جلوګیری کیږي او زما اصلي توصیه دا ده چې دا باید یو ځل ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل فشار وګوري کیدای شي چې دا د فشار تکلیف نه لري او یا یو ټیسټ دی ویني وکړي چې کیدای شي کوم د وینې پرابلم نه لري بعضی مریضان دي چې هغه دوی زر زر خون بینی کېږي هغه لکه هیموفیلیا مریضان وسیږي چې دا کوم بل تکلیف دی وینې نه لري او که چیرې خپل اخ پویږي چې مشخص په پوزه کې زخم دی او هغه باعث خون ریزی کیږي نو کوای شي اما پولی فاکس ملم واخلي پوزه کې غوړ کی ان شاء الله ماسک استعمال کی د پوزه به خشي خون ریزی به ودرول شي او دویم پښتون کې چې سوال وکړو چې دا د ستوني تکلیف لري او په ستوني کې دا سه سپینې نقطې دي نه پوهیږم کسرې نقطې دي تر رقم دي او د مشکلات قرطاولو یا د وبچکلو یا چایڅکلو لري نو د ورور ته مې توصیه دادا چې اول خو باید یو د ګوشګلون ډاکټر ته مراجعه وکړي چې ډاکټر هغه وګوري چې څه مشکل لري هغه ورته سم توصیه وکړي او که چیرې لاسرسی نه لري چې ډاکټر ته مراجعه وکړي دا ورور باید چې ډیر غوړ و نخري ډیر خواږه شیان و نخري ډیر ساړه شیان و نخري او ډیر داغ و نخري او ډیر تند تیز و نخري دې غذاګانو نه باید صرف نظر وکړي او دا همیشه باید ګرم اوبو نه استفاده وکړي ګرم اوبه یو غړپ پوچ کی چې د ستونی تازه وسیږي او یا کوشي کولای ک پاک اصل پیدا کی یو لږ اصل په شیرګرم اوبو کې البته دا غوبو کې اصل او چول اجازه نشته په شیرګرم اوبو کې لږ اصل ګټ کی او دا مثلا ویچ کی هم قوت اخلي هم ستونی تازه کیږي دغه وچوالای چې ستونی کې دی دا د منځزي او دای کوي شي چې اسانه هر شی وخوري قرط کې درد یې ورکیږي
کور ودان ډاکټر سه محترم سلامات او سه په دې لږ چې دغه اوریدونکو دغه اسپارښتنې اوریدلې وی او په دې باندې عملو کې یو بل اوریدونکو ته هم نوبات ورکوو مهرباني وکړئ ستړي مشه د ډاکټر سلام ته منې پروګرام سلام تاسو ته
سلام د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام ملمنو ته
علیکم السلام مهرباني
ته سره مله پوښتنه ده چې چه دې درس کما دا خو سه د ورځې بری سلور ترموزه چه اس کما دا خو به مونږ ته نقص نه کوي دا غو پوښتنه ده نو سوال نه غواړم
خا کور ودان سلامات اوسې د غوړیدونکو د چای پاړه پښتنه درلودله. ډاکټر صاحب البته تلاسمیا سره اړخ نه لري وای چای خو بس نو خصنه کې و د ورځې دوه درې ترموزه چې کوم فکر کوم یوازې د دې اوریدونکو نه بلکې زموږ او تاسو د اکثرو افغانانو چای څکل عادت دی او د عادت داسې دی چې کله ناکله ډیریږي. څه وای دی اوریدونکو سره ډاکټر صاحب لاند ځکه په سره ډیر پښتنه اړخ نه لري.
بله دی ورته زه وایم چې هغه مقوله د عربي لري چې وای کولو اشرب ولا تصرفو، د هیچی په خوړلو کې باید اسراف نه شي. که چای هم ډیر وخوړل شي هغه هم ضرر لري، او چای کومه صحیح شی نه دی. خو چون موږ تاسې عرف دی کلتور دی زه خپل عام استفاده کوم، خو شین چای نه دی استفاده وکي، او ورور دی ډیر چای نه چکی. د چای په ځای کوشش دی وکي چې اوبه ډیرې وچکي، اوبه دی ویشي بیرته دی پریدي چې شیر ګرمه شي. تاودو اوبو چکل ډیر زیات بدن ته ګټه لري، فایده لري. ډیر یخې اوبه دیم نشکی چې هغه هم وجود ته ډیر ضرر لري، خصوصا معده ته، کولمو ته او سردردی پیدا کوي. نو ورور دی د چای په واس کې زما مشوره منی، خالی اوبه دی وچکی، دا ورته ډیر به مفید وسیږي. ځکه د ډیر چای خوړل هم په وجود کې د وینې د وسپنې د جسم مخنیوای کوي. یعنی څوک چې ډوډۍ شاته ډیر زر چای وچکی یا مثلا ډوډۍ منځ کې چای وچکی، هغه دغه جسم د وسپنې په کولمو کې امیده کې مختل کوي. دا انسانان په کم خونی مبتلا کیږي. او زمنان ډیر چای خوړل کیدای شي ټکان د زړه پیدا کی، کیدای شي د معدې تکلیف پیدا کی. نو ورور ته هم توصیه دا ده چې آهسته آهسته د خپل د عادت تغییر کی او چای د تبدیل په خالی اوبو کی.
بله کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات اوسې. اوریدونکو راخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ رادیو ناوړی.
السلام علیکم وروره جوړې خیرات ده ډاکټر صاحب ناستا او مایک تا او ملمنو ته هم نیکی طرف نه سلامونه کوم. سلامونه هم قبول کړي
و ډیر مننه وروره. کوم ځای نه مالک نیولې او تاسو د خبرونه په موضوع باندې کومه مشخصه پوښتنه لرئ؟
لا بغلان مې اړیکه نیولې عبدالرحمن خبرې کوم، مایک خبرې کوم. دغه ډاکټر صاحب مې دا پوښتنه ده، دغه چای دغه بعضی مثال بعضی کسان مثال ډیر چای چکی او اوبه یخې اوبه نه چکی او اوبه سره هغه نه لري، او بل سره زیات نه پاره چې دی چای ډیر زیات چکی او ډوډۍ سره، یا مثال او بعضی اوبه بد تاثیر پی کوي د پښه باندې. مثال ځکه چې چای چکی او ځکه دا څه تاوان لري او که نه لري چې او چای
مرحمان رو رزمګه موضوع په تلاسمیا باندې خبرې کوي چې د وینې یو ډول ناروغي ده او په افغانستان کې هم زرګونه کسان پی اخته دي. ستاسو په سیمه کې آیا د تلاسمیا ناروغان پیژنې، یا هغه ناروغان چې وینې کمیږي یا هم وخت نه وخت په څو میاشتو کې یا په څو نه یو کې او ځل د وینې بدلون ته اړتیا لري، داسې ناروغان پیژنې یا قصې درته معلومې دي؟
نو سره کسان چې باندې داسې کسان چې وینې مثال کمی یا په د نورو کسان چې وینې زیات پی هغه ته مثال وینه ورکول باید ورکړي.
خا سلامات سید غاوریدون کې فکر کوم پښتنه درلودله چې از ما هم ډیر سر په خلاص نسو. ډاکټر صاحب زکه خبرونه له موضوع نه فکر کوم نه خبر وو د چای د بو پاړه باندې پښتنه درلوده. فکر کوم مشخصه پښتنه هم نه و. خدای ویل چې څوک هم حال چای څکی ور سره وبوڅکی، کې څوک وبوڅکی هم حال ور سره چای څکی نقص شي. دا پرال په دیله چې ډاکټر صاحب تاسو د پښتنه اخیستی ورته یو څه جواب ورکړي. مهرباني ډاکټر صاحب دی اوریدون کې ته څه وایي؟ بیا په دې تام شو چې دغه د تلاسیمیا سروکار وړل ماشومان سره دی. کله چې د تلاسیمیا یادونه کیږي نو د ماشومان د ناروغي پسترګ ورته کتل کیږي. لامل څه دی او آیا غټانو کې هم دغه ناروغي پات کیږي؟ حتما به پات کیږي هغه خفيفه بڼه، او که دغه شدیده بڼه تر لویانو سره تر اخر د عمر پورې مرسته کوي یا ملګرتیا کوي ور سره.
بالکل ورور ته سلامونه وړاندې کوم. په دې موضوع ډومبای منګه تماس ونیو، د چای ډیر خوړل وجود ته ضرر لري، خصوصا وروسته د ډوډۍ به ډیر زر چای نه چکل شي. یو ځای دوه ساعته وروسته که لږ چای وچکي هغه به بهتري، که ډیر زر د ډوډۍ شاته سړی چای چکي دا په کم خونی باندې دا خلک مبتلا کیږي، اخته کیږي. نو زما توصیه دی ورور ته دا ده چې ډیر چای دی نه چکي، اوبه نه دی استفاده وکړي. که لږ وچکي خیر دی، ضرر نه لري، اما د ډوډۍ په مانس کې یا ژر به وروسته د ډوډۍ باید چای ونچ کی ځکه جذب د اوسپنې مختل کوي نو هغه ته فقط اندوم روان.
بله، ولې دغه تلاسیمیا له ماشومانو سره سر و کار لري ډاکټر صاحب؟
تلاسیمیا د ماشومانو سره هم سر و کار لري، د لویانو سره هم سر و کار لري. څرنګه چې تاسو خپل ویلې هغه خفیف اشکالی چې دي چې مینور تلاسیمیا ورته وایي یا خفیف شکل دی، هغه تلاسیمیا کیدای شي چې په غټانو کې هم ولیدل شي، اما په ماشومانو کې کیدای شي چې تلاسیمیا حتی داخل د رحم د مور کې چې په شپاړسمه هفته د حیات کې اوسیږي هم تلاسیمیا تشخیص کیدلی شي. خو وروسته د پیدا کېدو په اول یا دویم کال کې تلاسیمیا ډیر زر تشخیص کیږي ځکه چې دا ماشومان فزیکی فعالیتونه یې کم کیږي، اشتیای خرابیږي، علاقه د محیط سره د خوړلو سره کم کیږي او راس په ورځ چې ورته ګوري مخ کې داسې خاصف شي رنګ یا زیړ بخوندی شي او بل مخ ته چې وګوري د مخ هډوکي پلن شي، پوزه پلانه شي. نو دغه کله چې دا علائم لیدل کیږي او دا بې اشتیایو عدم علاقه او رشد و نمو متاثر کیږي، یعنی ښه وزن نه اخلي، ښه رشد نه کوي، قد نه جګیږي، نو دغه خصوصا هغه ماشومان چې تلاسیمیا ماژور شکل یا غټ شکل لري هغه کې دا زر تشخیص کیږي او زر په ګوته کیږي او بل د ماشومان نو زر تشخیص کیږي. خو کله چې شکل د خفیفی وسیږي دا کیدای شي چې په هغه ماشومانو کې چې غټیږي مثلا عمر کیدای شي د 40-50 حتی کله کله 50-60 کلو پورې هم د دوی عمر دوام ورکولی شي. حتی که تاسو خبر وسیږئ دغه د فلم الک چې دی په هندوستان کې نومې امیتاب بچان دی دا هم تلاسیمیا لري، خو دا ډیر شکل خفیفی وسیږي که یا او جین مثلا متاثره کیږي نو بیا دوی دونه علائم نه ورخی، دوی کوای شي نورمال خپل ژوند ته ادامه ورکړي، رشد وکړي، نمو وکړي، غټ شي او نورمال کار او ژوند خپل مخ ته بوزي. نو اما شکل خفیفی که چیره دو جینا یا دو نه زیاد دری چلور جینا متاثر شی نو به هغه که علائم شدید کیگی هغه د پاره زر په ماشومان رو که لیدل کیگی چون ماشومان ډیر زیات مورد توجه وسیگی د کورنۍ او هغه د پاره چې کله ډوډۍ ونو خوري بیشتیا شي نو دوی به ډاکټر ته مراجعه کوي. ډاکټر چې ګوري چې ماشوم کم خونه لري دوی د وینې ټستونه کوي، هلته معلومیږي چې دا ماشوم مثلا د تلاسیمیا دی. اما خفیف شکل چون نورمال انسانان د خپل روزګار او کار او سبق او تحصیل کوي هغه د پاره څوک نه متوجه کیږي، اما کوای شي چې انسان 50-60 کاله هم عمر
وکړي. بله، ډاکټر صاحب تر اوسه پورې د تلاسیمیا تعریف مو ډیر ښه وکړ، هغه باڼو باندې هم تم شو چې څو باڼې لري، دا چې په افغانستان کې کومه باڼه عامه ده، کومه باڼه مثلا شدیده او خفیفه او خطرناکه ده، په هغه باندې هم تم شولو. راځي اوس لږ ذره په عواملو باندې خبرې وکړو ډاکټر صاحب. عوامل څه دي؟ دغه چې دا ارثي ناروغي دي، یعنی له مور او پلار نه دغه ناروغي ماشوم ته انتقالیږي، یا ممکن له مور یا انتقال زیه هم له پلار یا ممکن له دواړو نه. اصلي عوامل څه دي؟ او آیا د مور او پلار مخکې نکانه د وینې معاینه چې په ځینو هیوادونو کې اوس لازمی ګڼل کیږي دا رول لري پکې کنه؟ ځکه کله ک مور او پلار دواړه په دغه تلاسیمیا باندې اخته وي او دوی سره نکاح کوي مثلا، بیا د دوی ماشومان باندې وړ نه وړ غیز کوي، نظر دی ته چې یو مور یا مثلا پلار یو اړخ مثلا تلاسیمیا ولري، دا لاملونه کې څه ویلی سو ډاکټر صاحب؟
تاسو ډیر ښه اشاره وکړه ک چې مور او پلار دواړه په خفیف تلاسیمیا باندې اخته وسیږي نو کله چې دوی واده وکړي د دوی دغه ماشوم په ماجور تلاسیمیا تولد کیږي چې هغه بیا شدید تلاسیمیا ده. اما دا که څو مثلا یو مور یا والدین غواړي چې اولاد دنیا ته راوړي نو هغه دوی مخکې د دینه چې حامل واخلي دوی باید خپل ټستونه معاینات وکړي، یعنی جینیټیک ټستونه دي چې باید هغه انجام شي او منظم توګه دوی باید خپل ډاکترانو ته مراجعه وکړي، یعنی هیماتولوګ ته هغه چې د وینې متخصصین دي هغو ته مراجعه وکړي او زمنن هغه کسان چې په بخش د جنیټیک کې جینونو کې مشورې ورکوي هغه ته مراجعه وکړي او د دوی سره خبرې وکړي. دا غو د اجازه وروسته به دوی کوي شي چې مثلا ښځه حمل واخلي او ماشوم دنیا ته راوړي. غیر د دنه که دا کار کوي بیا کیدای شي چې عواقب ښې نه اوسیږي او مریض شدید تلاسیمیا باندې گرفتار شي او عمر بیا کم وسیږي په دنیا کې. اصلا علت تلاسیمیا مونږ تاسو ویلی چې دا خو هیموګلوبین دی چې هیموګلوبین یو نوع پروتین دی چې هغه څلور زنجیره لري چې زنجیرونه یې دوه زنجیره د الفا اوسیږي دوه یې د بیتا اوسیږي. دا زنجیرونه چې دي د جینیټیکی اطلاعات دي چې انتقالی او کله که دغه مور یا پلار په دغه مرضو باندې اخته اوسیږي نو باید چې مخکې د دنه چې دوی طفل دنیا ته راوړي باید چې د خپله جینیټیکي معایناتو کې او یا د یو متخصص د جین شناسي سره مشوره وکړي او د هغو نه وروسته اوس په دنیا کې نور تکتیکونه په وجود لري چې دوی کولای شي په هغه تکتیکو باندې مثلا یو نورمال ماشوم مور ته دغه کی یعنی
بله یعنی ډاکټر صاحب عوامل سل په سل کې جینیټیک دی یا ارسی دی یعنی بدون د مور او پلار جینونو نه د انتقال نور لارې نه لري تلاسیمیا
نه خیر سل په سل کې عوامل جینیټیک دی او دغه مونږ چې ویلې الفا او بیتا دغه زنجیرونه دي چې دغه زنجیرونه د پروتینو کې په دوی کې د جینونه موټیشن یا جهش کې د موټیشن یا جهش د جینو باعث د دې کېږي چې دغه زنجیر متضرر شي د پروتین یا مثلا بخي د فعالیت او لویږي. نو همدغه دلیل دی چې په وینه کې کمبود احساس کېږي. اصلا دا داسې کمخونی نه ده چې مثلا یو څوک خوندیزی ورکوي وجود د وینې دغه کې یو څوک مال نوټریشن دی کم خونه کېږي. دا په اثر د اندغه کراوی چې مسول د انتقال د اکسیجن او پروتین بدن ته دی دغه شکل د کراوی د وینې د سره کراوی تغییر کوي یعنی مختلف شکلونه راځي ورته انیزوسایتوز پوکیلوسایتوز پولیکرومافیا او مختلف لاتین نمونه لري. دغه اشکال د کراوی چې تغییر کوي دغه کراوی بیا دغه توانمندی د نه لري چې اکسیجن انتقال کی نور حجرات ته وخت اکسیجن انتقال نشه رشد نمونه طفل پاتې کیږي. او همدغه دلیل دی چې دلته د تعداد نگانه کراویات د سره د وینې کمیږي هغه مقدار کمیږي. وقتی چې کم شو نشي کولای دغه مریضان په کافی اندازه اکسیجن بدن ته انتقال کی او نور ارگانونه ورسه متضرر کیږي. بیا دغه تخریب د کرویاتو چې واقع کیږي دا بیا په جی په دا وینه چې ورته ورون به ورور منګ جګر ورته وایو یا په لیور کې یا په سپلین کې دوی کې دا رسوب کوي چې کله رسوب یې وکړو دلته دا ارگانونه غټیږي چې ورته هیوج هیپاټوسپلینو میګالی وایي. مریض ته چې وګوري یو لویه غټه خیټه لري او چې کله په خیټه کې لاس وایي نو دا راسته طرف کې جسکه یو سخت شی د لاس لاندې روزي چپ طرف هم چې هغه یو جګر دی بل سپلین یا تحال دی چې دوی غټیږي په زیات اندازه او د هایپر سپلینیزم هم وایي چې ډیر زیات غټیږي. نور د اثرات منفی زیات په داخلي غدوات او د اندوکراین دي چې دلته مثلا ډیابت مریضان پیدا کوي مثلا تایروید غدې باندې تاثیرات کوي حتی په جینیټیک سیستم باندې تاثیرات کوي توانمندی د جینیټیک د مریضانو کمیږي جنسی وبخه جنسی تاثیرات منځته راوړي یعنی ډېر یو خراب مریضی ده.
و ډاکټر صاحب په دې وروسته یو نوې کې ماده سی او خبر ول وسغه هیواد نو په ذهن کې نسته چې په کوم هیواد کې په اسلامي هیوادونو کې فکر کوم کوم غیر اسلامي هیوادو هلته د نږدې اقارب په ودونو باندې یا هم په نکاح باندې بندیز ولګو. مثلا زموږ او تاسو په ټولنه کې ډیر عام دادې چې مثلا د کاکا لور سره د مامال لور سره مثلا د عمال لور سره د خاله لور سره نکاح وکيږي چې کله ناکله د طبي پلاوه له طبي پلاوه ویل کیږي چې دغه د نګدیا قارب نکاو هم د دل عمل کیږي چې ماشومان په تلاسمیا یا مثلا په نور یو شمیر ناروغي باندې اخته شي. د طبابت علم په دې برخه کې څه وایي؟ ځکه تاسو خو ډیر کلن تجربه لرئ، شاوخوا په ساعت طفل کې آیا داسې نمونې ډېرې دي تلاسمیا په هغو ماشومانو کې چې مور او پلار مثلا نږدې خپلوان پاتې شوي؟
بالکل دا خبره دقیقه ده. طب طبابت همدا حکم کوي چې که څوک واده کوي باید خپل دغه څوک چې خون شریک دي، یعنی وینه ورسره شریکه ده، مثلا کاکا لوری، ماما لوری، خاله لور وسیگی، یا مثلا زوی وسیگی، ادوی سره باید چې واده و نکی. واده باید د بیگانه خلکو سره وکی تڅو چې ان همدغه د وینې زیاتره مرضونه چې لکه تلاسیمیا ده او هیموفیلیا ده او مثلا نور مرضونه دي چې هغه آرچ فاکتورونه دي، آرچ انکمپاتیبلیټی چې وایي چې ماشومان بیا په زیړي تولد کیږي، نه آرچ منفی منظور می ده، دغه مریضیانه دي چې دا مثلا کیدلای شي په شکل د ارث د ایوانا د مور نه د پلار نه خپل ماشومان ته انتقال کی. ځکه اسلامي توګه هم شریعت کې هم دغه ویلي دي چې تاسو واده کوي کوشش وکړئ چې د بیگانه او سره چې هغه تاسو سره د خون شریکي و نه لري باید قرابت وکړئ او واده وکړئ. دا واقعا معقوله خبره ده چې طب هم ثابت کړی ده او د شریعت هم همدغه دستور دی.
بله و ډاکټر صاحب محترم، لږ راځي دغه د درملنې پروسیجرونو باندې هم تم شو. درملنې څه ډول ده؟ د هغو ناروغانو چې دغه تلاسیمیا شدید وي په څومره وخت کې دوی د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او په افغانستان کې خو موږ تاسو پیګو چې له بده مرغه له ډیرو کلونو حتی له لسیزو راهیسې د خلکو اقتصاد هم سم نه دی، که څه هم د وینې بانک شته، اما د وینې بانک هم ټولو ته فکر کوم وینه ممکن ونه لري، یا که ولری هم شاید غوینه به کافی نه وي. دغه د درملنې پروسیجر څه ډول دی؟ دغه کسان چې په شدید تلاسمیا باندې اخته دي په څومره وخت کې د وینې بدلون ته اړتیا لري؟ او که یو کس یو کورنۍ مثلا د دې وسنه لري چې مرکز ته لاړ سي وینه واخلي، آیا بدیل لارې چارې هم شته او کنه یوازې هم دغه د وینې بدلون کولای شي چې هغه ناروغ ژوندۍ وساتي؟
ډېر ښه. لومړی موږ تاسې اشاره وکړه چې یو خفیفه تلاسیمیا ده، یو شدیده ده. که چیرې تلاسیمیا خفیفه یا مینور اوسیږي دا دومره نیاز نه لري چې موږ درملنې پسې وګرځو، یا فقط نه هغه یو لږ مراقبت د کوري سالمه غذا اوسیږي او لږ مونیټورنګ اوسیږي دا ښه دی. اما که چیرې بیا تلاسیمیا مجور شکل اوسیږي یا غټه تلاسیمیا اوسیږي دته باید چې وینه ورکړ شي، یعنی په دوه درې هفتو کې یو دفعې باید مریض ته یا څلور هفتو کې یو ځل نظر په شدت د کمخونی دی چې هغه بیا لابراتوار کې دوی وینه معاینه کیږي باید بیا وینه ورکړ شي او تازه وینه ورکړ شي. همچنان په درملنه کې ډیر زیات مهم دی چې لومړی موږ اشاره وکړه چې هغه غذایی مواد چې هغو کې اوسپنه ده باید هغه مریض ته ورنه کړ شي، یعنی هغه جلوگیری وشي. نور په درملنه کې فولیک اسید ډیر زیات رول لري چې فولیک اسید کولای شي هغه هیموګلوبین اف اچ دی هغه یا فیټل هیموګلوبین هغه ته رشد ورکي. او بل هغه اساسي تداوی چې دا چې هغه پیوند هډوکي د مغز یا بون میرو ترانسپلانټیشن ورته وایي چې دا هغه دوا ده چې دا نو کریټیو ټریټمنټ ورته وایي، یا تداوی جذري ده که چیرې دغه په صحیح صورت سره صورت ونیسي، یعنی د هډوکي مغز د مریض ماشوم ته تطبیق شي نو د دوی بیا هغه اساسي چاره همدغه ده. خو دلته بیا حکم دا دی چې باید یا د خور یا د ورور وینه ورته ورکړ شي، د نورو دونه موثره نه ده. خو بیا کله ناکله دغه خطرونه پیدا کیږي چې کله متکرر دوه درې کاله بعد مثلا دا علائم پیدا کیږي که موږ مریض ته ډیره وینه ورکو بیا دغه اوسپنه په وینه کې زیاته کیږي، یعنی آیرن اوورلوډ کیږي. هغه دپاره باید موږ بیا ټستونه وکړو، هغه ټستونه چې ډیر زیات مهم دي واغا مثلا سترگو دي غوگونو دي مثلا نکاگه یا گراف د قلب خستل دي چې دا باید ولی دل شي بل تداوی د جینونو دا چې هغه باید هم صورت ونیسی نور که مثلا یو ډیفورمیټی یا سوی اشکال د اډوکو وسیږي هغه باید د ارتوپیدی د ډاکترانو سره باید مصرف وشي نور په غذا کې په تداوی کې په څنګ د یو نورمال غذایی رژیم چې ما ویلي باید فولیک اسید په څنګ کې ویټامین سی او ویټامین ای هم په مناسب اندازه باید دی مریضانو تور کرشی خو کلا کلا بیا وسپنا په دوی په وجود کې زیاته کیږي یعنی په اوورلوډ کیږي یا وسپنا زیاته کیږي چې دغه زیاتوالی د وسپنې هم خپله بیا ناګواره عوامل لري نو اثرات لري نو موږ باید دغه منظما کنټرول کړو او مریض ته چې دته شیلې ټنګاجنت وایي او مقدار دواګانې دي چې هغه ورکول کیږي چې هغه د اوسپنې د زیاتوالي یا اوورلوډ کیدو نه جلوګیری وکړي چې هغه پیچکاریانې دي په نوم د ډیفیروکسامین ورته وایي چې څلوېښتو نه شپېته ملي ګرامه په فی کیلو وزن بدن کې روزانه باید ورکړ شي هر اته لا دولس ساعته بعد ورکول کیږي هغه په شکل د پمپاژ ورکول کیږي اوتوماتیک پمپونه دي چې موږ دا کارونه په شفخانه کې کول مریضان ته تطبیقیږي او شپې د خو هم دا کارونه کول بل مریضانو ته د خولې د لارې اوس یو مقدار دواګانې پیدا شوي دي چې په نوم د ډیفیریپرون په نوم باندې یادیږي چې 15 ملي ګرامه روزانه د خولې د لارې ټابلیټونه دي ورکول کیږي مثلا بل ډیفیرو زیراکس په نوم باندې هم ټابلیټونه دي چې دا تقریبا د ډیفیروکسامین په اندازه تاثیرات لري نو کله چې موږ دا مریضانو ته تکرار روي نه ورکو یا دغه شیلې تنګ تراپي یا شیلې تنګ اجنټ مریضانو ته ورکو د دې مریضانو هم باید منظمه معایناتې وشي د سترګو د غوږو د ګردې وظایف باید تعین شي
او اوریدونکو له تاسو نه مننه کوم چې اړیکې نه سي وسام کولای سي چې اړیکې ونی سي د خبرونې لګې شپې پاتې دي دغه کوم دواګان چې ډاکټر صاحب یاد کړی یا مثلا د نورو دواګانو یادونه کیږي کله ناکله دا په دې مانند نه دي چې تاسو دغه دواګان بدون له معاینه یا بدون له نسخه واخلئ لکه څنګه چې ډاکټر صاحب هم تاکید وکړه تاسو که دغه ډول ناروغان لري خدای مکړه نو حتما به تاسو روغتونونو ته مراجعه کوئ هلته به ستاسو مریض سر تر پښو معاینه کیږي او بیا به د معایناتو د موندنو مطابق هغه ته دوا توصیه کیږي نو لطفا له خپل سرو دواګانو نه استفاده مه کوئ ځکه چې د ګاټې پر ځای کله ناکله ډیر زیانونه درته اړوي له سټډیو سره د تماس شمیره او ځل بیا اعلانوم د تماس شمیره د 00422112540 یو بل شمیره د 00422112540 یو اوریدونکو که تاسو د مهال زموږ خبرونه ګورئ دغه شمیره د تماس زموږ پر یوټیوب او دغه راس فیسبوک چینل باندې هم د لیدو ورده په دیله چې اړیکه ونیسي ډاکټر صاحب د خبرونه هم لګي شیبه پاتې دي ممکن اوریدونکو اړیکه ونیسي بحث په ورورو سره راټولو دغه د شدید تلاسمیا ناروغان څومره عمر کولای سي ډاکټر صاحب آیا مخکې اډونه شو چې دغه تلاسمیا د درملنه نشته اما کنټرولې د لیسي لکه ځینې نورې ناروغي باندې ناروغي غونډه کې هم په هندو مثلا په دی اروپا او دغه نورې هوادونو کې د تلاسمیا درملنه ته هم ډیره هڅه شوې چې وای درملنه تاسو مخکې یاد کړئ چې هغه مغه د اډوکې ترانسپلانټ یا هم انتقال دی د کورنۍ لبل غړي نه دغه خپل ناروغان چې په افغانستان کې د څومره عمر کولای سي او داسې امکانات شته چې دغه د شدید تلاسمیا ناروغان هم مثلا 55 کال عمر وکي او کنه د هغوی عمر به متاسفانه چې محدود وي
ډیر خټه کتاب اشاره وکړه کچېرې تلاسمیا ډیره شدید اوسېږي نو دغه ماشومان حتی کیدای شي چې په داخل د رحم کې وفات شي یا وروسته د تولد نه ډیر زر وفات شي اما په صورت عمومي 99% دا مریضان کولای شي چې لاس کلن پورې زندگی کی اتاتیا فیصد کولای شي چې په دیش کالو پورې ژوند کی څلور او فیصد کولای شي ته پیند کې څلور کلنې پورې ژوند کی او یو پنځو فیصد خلک کولای شي ته پیند پنځو کلنې پورې زندگی وکي اته د نه اضافه هم امکانات لري خو موږ وړومبای ویلې دا مربوط د دې کېږي چې دا جین څونه تخریب شوی دی یو جین دی دوه دی درې دی څلور دی کار څومره جینونه کم وسیږي همومره قابلیت حیات زیات وسیږي کار څومره تخریبات ډیر وسیږي نو همونه د عمر کم وسیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې ورستی اوریدونکو ته موقع ورکړو په دې لاره چې غږ یې واورستلې مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ راډیو غږ مو ټیټ کړئ.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشه
شکر
ده. او مهرباني وکي ازادي راډيو ته مو اړيکني ولې روغتي د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی تاسو.
او بس روزین صاحب نن د پښتنه ده او د ډاکټر صاحب نن د پښتنه ده د خپل مریضي زما لنګې مې کېږي دا ما سره اډو کوي دا کمزوري دی واخه به خې نه ساو دې ته په استفاده نه کوي نو دا لا ټاکه نو لاندې نری لنګي کې دي دغه څه کې دی ونی سم په خپل باندې داس معلومي کې لکه سپیږی سره لګونته او نور بدن وستو کې سی لکه ځوان سړي دا معلومي نو نو دا پټنه لرم او یو کم خو نه کم اندازه لرم چې څه وکړي دا سره نو چې یو کم خو نه کم اندازه لري ډیر نه لري دې نه ضرورت نه لري چې تی نه ول دې او دوائی سر بدی سر لسکی اور آغا سر بردانا دا کلی او دو مودا خبر آغا جنیداش زوانانو دیلی نکم خونی پارا بنده آغا خلطو خوز خل زوانو خوز خل کوارد زورو زوانو وای مگا مریض زورو سوپ میره وای دا مریض مادا خورو دا وای دا زینا کمی دی نو آغا زوانو زینا پر تو افتو که بدلو والا نیاستو که
ښه. یعنی ظاهر څومره رول لري کله ناکله او کم خوري څومره ظاهر باندې اغیز کوي دا پوښتنه هم په ځای ده. تاسو خپل عمر په اړه ونه ویل چې لنګي مو داسې دي چې غوښه پې نسته او فکر کوي داسې ښکاري چې لکه عمر مو چې ډېر خوړلی وي. ستاسو عمر څومره دی؟
خپل عمر
ښه تر اوسه لا ماشاءالله ځوان یې. مننه کور ودان سلامت اوسئ چې اړیکه مو ونیوله. ډاکټر صاحب د اوریدونکو کسان خپل نوم ونه خسته ویل چې لنګي مې نری دي داسې ښکاری لکه ډېر عمر مې وچ خوړلې وي او دغه راز که شدید نه بلکې خفیفه کم خونی هم ویلرم. څو ورته وایي زمون کې ویل چې وایي کم خونه څومره په ظاهر باندې اغیز کوي یا دغه تلاسیمیا ځکه یو دی ناروغ یادونه وکړه چې وایي کم خونه وو اما ظاهر وای ډیر خو مثلا خو په غوخه ډاک معلومه ده.
دا خو ورور په ویل خو پونه شوم چې دا ورور وس لنګي نری شوی دی غوخه کما شوی دا او کدا اول نه کچره اول په غوخه خو او وس ډنګر شوی وسیږي نو دا شاید مختلف عوامل ولري. ورور باید چې ډاکټر ته مراجعه وکړي داخلي ډاکټر ته که ډاکټر ته ویلي دي چې اوس دونه کم خون نه چې وینه واخلې نو حتما کم خون دی او دې کم خوري ته خو باید چې بیا داخلې د لارې مستعزرات تابلیتونه یا کپسولونه یا شربتونه د کم خونی ورکړي په څنګ کې ویټامینونه منرالونه دا شیان باید دې ورور ته توصیه کړي ځکه کم خونی داسې یوه ناروغي ده چې په ظاهر او په باطن دواړو باندې منفي اغیزې لري. باطن ادا ده چې انسان به اشتیاکیږي مثلا په قلب ته ضرر رسیږي غټیږي دماغ خرابیږي حافظه خرابیږي مثلا اشتیا خرابیږي نو په ظاهر ادا ده چې انسان کله اشتیا خراب شه د ډوډۍ خوراک پات شو هغه خپل وزن د لاسه ورکوي طبعا چې کم خونه شه څیره زیړه کیږي یا خاصفه کیږي سپینه کیږي نو دې لپاره تاثیرات هم ظاهری دي هم باطنی دي. نو ورور ته زه دا مشوره ورکوم چې د خپل غذا باید اصلاح کړي باید هغه غذاګانې چې هغه کې پوره اندازه اوسپنه وسیږي هغه نه استفاده وکړي مثلا شنه سابه ډېر استفاده وکړي
بله
که دا یې نه وخوري غوښه نه او هګۍ او د شیانو نه استفاده وکړي دا به ورته زه وایم په ګټه اوسیږي. خو په څنګ د دې کې باید حتما یو متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او دا چې پخې درد کې یو ګرځیدای نشي یا ډېر ډنګ ارشوای دی کیدای شي چې کوم اورتوپیدی مشکل ولري باید اورتوپیدی ډاکټر ته لاړ شي. صحت خو یو لوی سرمایه ده په دنیا کې چې خدای موږ تاسو ته راکړې ده او موږ یې په ارزښت نه پوهیږو، خو کله چې بیماری شو د پښو پات شو بیا به الله الله نارې وهو. نو ورور ته مې توصیه دا ده چې یو ډاکټر ته مراجعه وکړي او همچنان خپل غذایي مواد اصلاح کړي، پوره کافي اندازه انرژي او غذا واخلي او لږ ورزش وکړي، چون سنې دونه ډېر جګ نه دی، کولای شي چې ورزش وکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم راځي چې دغه د بحث د پای شي به هم ښه استفاده ترې وکړو. فقط ستاسو سپارښتنو ته اړتیا لرو ډاکټر صاحب، څه وکړو چې په تلاسمیا باندې اخته نشو یا هم د تلاسمیا باندې د اخته کېدو مخنیوی وشي یا هم کچ راکمسي؟ لاندې سپارښتنې که افغانانو ته په ځانګړي توګه ځوانانو ته، یو هغه کسانو ته چې تر اوسه تنکي ځوانان دي یا هم پیغلې دي او تر اوسه واده نه دی کړی، منتظر دي چې د ژوند شریک پیدا کړي، کومې سپارښتنې په نظر کې ونیسي تر څو د دوی ماشومانو کې د تلاسمیا کچ راکم شي؟
زما توصیه دا ده چې وقایه د دې مریضۍ نه خو اصلا امکان نه لري، اما کچېرې څوک تلاسیمی مریضی ولری نو آقا باید چه مخکې دنه چه واده وکی یا که ښځه وسی مخکې دنه چه حامله شي باید یو جینیټیک شخص ته چه مراجعه وکی چه هغه متخصص د جینو وسیږي او دغه نه راهنمایی واخلي، او یا هم د خپل ډاکټر نه چه هغه د دې معالجه ډاکټر وسیږي هغه ته مراجعه وکی او دغه په مشورې سره که چیرې دوی مخکې د مخکې مثلا دغه اقدامات ونه کړي او دا آگاهي پیدا نه کړي او حمل واخلي، کیدای شي چې پرابلم بیا هم په میړه کې وسی هم په ښځې کې په دواړو کې، که چیرې دواړه بیا خفیفه تلاسیمی هم ولري که دوی واده وکړي بیا ماشومان په شدید تلاسیمی باندې اخته کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامت اوسئ، نور د خبرونې وخت هم اجازه نه راکوي. ډاکټر صاحب لتاسو نه ډیره ډیره مننه، اوریدونکو لتاسو نه هم مننه. یو ځل بیا د خبرونې لمیلمه په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو له متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني نه مننه. لتاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې دمه موږ ملتیا وکړه. سمست ځواني لري غاړه شوه
ځواني لري غاړه زړګی مرا سا یارا خاندانی یاران سوچ بمی جلا نکی مجھے لزڑگی آران مجھے لزڑگی آران مجھے لزڑگی آران ندی دبل چا زڑگو بس یو دی زما زڑگو کھڑی ننکو لو لیتی رازی خام خا زڑگو رازی خام خا زڑگو رازی خام خا زڑگو ضرور کبھی خلق گوری سمر سٹوری خلق گوری.